ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام نوال سلام د اگست میاشت 12 منټه په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د ورځې په توګه ولمانځل شو. موږ نن په دې بحث کوو چې آیا په تیرو 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای سي د ځوانانو په وضعیت کې شوالی راولي ترسره سوي. د بیکاری تر څنګ ځوانان نورې کومې ستونزې لري؟ آیا له هېواده تېښته د ځوانانو ستونزې حل کولای سي؟ زه صادق رښتینی یم. میلمانه مې احمد شاه سایل، میراجان همدم او احمد عثمان دي. تاسو ته بشرا غلاس عثمان صاحب، لمړی که تاسو راته وایست آیا په تیرو 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای سي د ځوانانو په وضعیت کې شوالی رامنځته کړي آیا ترسره سوي؟
زه د ټولو در مخ تاسو راډیو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. د هغه بعد لکه څنګه چې تاسو وویل، په دا 15 کاله موږ د ځوانانو دپاره دی محدود دی اقلیت یا اقلیت په اکثریت کې ناراضي، ځکه هغه موږ ته دوند ګټه نه کوي. نو موږ فقط په د تلویزیون په مخ کې یا د فیسبوک د لارې لیدلی دي چې ځوانان ته بنسټیز کارونه سوي دي یا نور داسې مسایل، لیکن موږ خپل په ولایت کې چې خپل در ولایت تر اندازې او در کچ پورې ګورو، زموږ په ولایت کې د ځوانانو دپاره کوم داسې کار نه دی سوی. حتی زموږ په دولتي ادارو کې چې 46 ریاستونه موږ تقریبا لرو، یعنې په ټوله ریاستو کې چې زموږ ځوان طبقه اوس فارغین ټوله فارغه کیږي، د دوی ګمارل یا د پیسو یا د واسطې یا د میراثي اکثریت چوکۍ جوړې شوې دي. بدبختانه په دا یو څو عمر کې دا چوکیانې میراثي سوې. کله چې پلار دی، که چیرې پلار نه و زوی دی، که زوی نه و امتیازات ته وراره دی، خو د دوی د کورنۍ د یو غړي څخه دی. نو په دا خاطر باندې زموږ خپل ولایت چې زموږ خپل د ولایت د اندازې څخه موږ ته رامعلومېږي، ځوانانو ته تر ډېره حده پورې کار نه دی سوی.
مخکې له دې چې نورو میلمنو ته راسو، یو بله پوښتنه هم ستاسو په نظر، د بیکاری څخه وروسته د ځوانانو نورې ستونزې څه شي؟
بیکاری خو دا لوی ستونزه چې د بیکاری ده. د بیکاری بعد ټول هغه ستونزې راپورته کیږي چې د ځوانانو د بدبختۍ لامل ګرځي د بیکاری. نو ځکه دوی باید خپل دوی ته د کار زمینه برابره سي. کله چې دوی خپل کار یا پیدا کړي یا دوی ته د یو درس او د تعلیم زمینه برابره سي، نو د دوی خپل فکر و دې ته اوړي چې دوی باید خپل ژوند او زندگی پر مخ بوزي، خپل تعلیم او تربیه او خپل یو کورنۍ مسائل او خپل د ځان لپاره یو کار یو علاله نه پکا پیدا.
همدم صاحب، ځوانان وایي په ادارو کې چې څوک پراس کې وي هغه خپل خپلوان او دوستان راټولوي او هغوی ته کارونه ورکوي، خو هغه ځوانان چې څوک نه پیژني، بیروزګار دي، دغه ځوانان یا غلاوې کوي او یا هم قاچاقبران جوړیږي، آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
تر هر څه مخکې تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. ستونزې شته، هو. دلته اوس په ډیرو دولتي ادارو کې معیارونه اوښتي دي. د استعداد پر ځای باندې قومیت پالنې خېژ خالتوب ته حقي اولیات ورکول سوي دي، چې دا خپله یو غټه ستونزه ده د ځوانانو په وړاندې، یا تا د کار د فعالیت په وړاندې باندې چې کارونه او فعالیتونه د خنډ سره مخ کوي. او یو بل ستونزه دا ده چې دوی ځینې محدودیتونه لګي. زموږ اکثره ځوانان چې کله فارغ سي، لیسانس یا ماستري واخلي، راسي، د دوی اول شرط دا چې تاسو په 2 کاله تجربه لري. ایا دوی دا تجربه د کمه کې خودي فارغه سوي دي، راغلي دي، هغه مو کدرونه دي، ځوانان مو دي، باید حقي اولیت دوی ته ورکول سي، کار ورکول سي، چې دا خپله یو غټه ستونزه ده.
سایل صاحب، اکثره وخت چې موږ د ځوانانو څخه اورو، دوی بله ګیله دا ده چې په حکومتولۍ او تصمیم نیونې کې بې برخې دي، چې له دې لحاظه د ځوانانو اړتیاو ته لږ لومړیتوب ورکول سوی.
مننه رښتینی صاحب، سلامونه ستاسو ټولو همکارانو او د بحث ګډونوالو او ټولو اورېدونکو ته. بالکل، پر دې خبره باندې موږ مخکې هم بحث کړی و، ځوانانو ته په تصمیم ګیری کې سام ولې نه ورکول کیږي. زما فکر زه د کندهار څخه داسې انګېرمه چې دلته قومي کړۍ ډېرې قوي دي. د قومي کړیو په راس کې بیا قومي هغه داړه ماران و، کله کله زکه عمومي کمیشن کاران ورته وایم دا ټول سره راټول سوي دي په سر کې د یو قوم د بل قوم په نامه باندې همې ادارې اشغال کړې دي همې شوراوي اشغال کړې دي همې د حکومت مثلا ولایتي ادارې ته لارې دونه سختې کړې دي چې ځوانانو ته هیڅ موقع نه پیدا کیږي چې هغه په تصمیمګیري کې ونډه واخلي ځکه د دې قومي مشرانو ګټې بیا په خطر کې ولیږي هغه ولې کچیری ځوانان په تصمیمګیری کې شامل سي بیا قومي مشران هغه پریکړې او هغه نظرونه او هغه مشورې چې ځوانان لري هغه قومي مشر نه لري قومي مشر یوازې په دې کې ښه وړتیا لري چې څنګه وکولی سي چې د یو چا دعوه په شراکت رخلاصه کړي یا د یو چا څخه په پیسې واخلي چې دی دغه ځای ته ناست دی چې دی پیسې پیدا کړي یا د پیسو یو مدرک پیدا کړي چې د خپل هغه عمله پکښې وکړي نو کله چې قومي مشران په یا مثلا د نورو ادارو هر څوک چې دي خو ټوله پر قومي روابطو راغلي دي که چیرې ځوانانو ته سام ورکول سي بیا طبعا د دوی ګټې په خطر کې ولیږي
د بیکاري پر مسله به لا یوه پوښتنه مطرح کړو وروسته د ځوانانو یوې بلې ستونزې ته راځو عثمان صاحب څه موده مخکې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ادارې رپورټ خپور سو چې د افغانستان ځوانانو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بیکاري او د اداري فساد یادونه کړې وه دغه رپورټ چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له 4000 ځوانانو سره د خبرو اترو په پایله کې خپور سو د ملي یووالي له حکومت او مشرانو څخه هم ناخوښه ښکاره کړې وه آیا منی چې د ملي وحدت حکومت او په مجموع کې د تیرې 15 کلنې دورې حکومت ځوانانو ته د کار په موندلو کې پاتې راغلي
اصلا خداسته ډیموکراسي داسته چې کله چې امریکایان رااله د امریکایانو سره سم ډیموکراسي رااله اصلا خداسته و چې موږ خپل په داسې وختو کې چې کله موږ د ډیموکراسي تشریح نه پیژنو کله چې موږ د ډیموکراسي په معنا نه پیژنو چې ډیموکراسي څه څه وایي ډیموکراسي د بیان ازادي د مغزو د مفکورې ازادي ده چې زه خپل باید د نظر وړاندیز وکم خپل د مفکورې خپل د فکر ازادي ده دې ته ډیموکراسي وایي نو موږ د ډیموکراسي سره نابلد خلک وو ځکه داسې نابلد خلک وو چې د ډیموکراسۍ په مفهوم په تشریح موږ تر ډېره حده پورې نه پوهېدلو د ډیموکراسۍ څخه خلکو ډېرې ناوړې ګټې واخیستلې چې هغه ډیموکراسۍ هم لوی عوامل یې خپله امریکایان دي چې موږ ته 100% ډیموکراسۍ وارد کړه ځکه موږ د 100% ډیموکراسۍ نه وو موږ ته باید په اول قدم کې دوی 50% ډیموکراسۍ راکړې وای چې موږ 50% ډیموکراسۍ تکمیل کړې وای بیا دوی موږ ته 50% نور راکړې وای یو دم و داسې جامعې ته چې هغه دېرش کلن جنګونه پر تیر سوي دي و هغه ته ډیموکراسۍ ورکول هغه ډېر داسې جالبه کار دی بل دا چې موږ په دا 15 کاله ډیموکراسۍ لیدلې نه ده چې ډیموکراسۍ څه رقم ده ډیموکراسۍ دیکتاتوري ده د پردې و شاته د پردې و مخته ډیموکراسۍ ده و دنیاوالو ته ښیي چې ډیموکراسۍ ده د پردې و شاته دیکتاتوري ده په هر هغه ولایت کې یو پاچا ناست دی په هر ولایت کې خپل لکه عربي متحده ایالاتو غوندې خپل شیخ لري هر ولایت خپل شیخ لري هر ولایت خپل زورواکی لري څو نه د بیان ازادي هلته خبره کولای سي نه د حق خبره څوک کولای سي او نه د ناحق خبره دا چې یو روزمره مسایل په ټولنیزو چارو کې د بیان ازادي رادیوګانو یا تلویزیون خپروي هغه خپله د حکومت رسنۍ دي چې اکثره د دوی داسې شیان دي چې د دوی په ګټو وي دوی خلکو ته خپروي نور خو موږ داسې ډیموکراسي یا داسې د بیان ازادي موږ خپل نه ده لیدلې چې دوی موږ ته ووایي چې موږ تاسې ته ډیموکراسي ځکه موږ د ډیموکراسۍ په انګړ کې دیکتاتوري وینو په دا 15 کاله کېږي تاسې په یو ولایت کې تاسې یو نفر دی یو خبره د حکومت پر ضد باندې وکړي چې د هغه سره کم چلند کېږي موږ تاسې لیدلې دي نو ځکه ډیموکراسي زموږ د پاره 100% ډیموکراسي اصلا په داسې شرایطو کې ضرور نه و دا چې تاسو راوړم موږ ته ډیموکراسي 100% خو عامه پوهاوی د ډیموکراسي سره باید سوی وای چې د دیموکراسي تشریح دوی ته شول سوی چې دیموکراسي دې ته نه وایي چې خپل کلتور عنعنات ته لاسه ورکړي، خپل ملي هویت ته لاسه ورکړي. په دیموکراسي کې هیڅ مملکت په دیموکراسي کې خپل ملي هویت، خپل کلتور عنعنات، خپل جامع، خپل ملي هویت د لاسه نه دی ورکړی او نه خپل شخصیت د لاسه ورکړی دی په دیموکراسي کې. لیکن موږ ورکې زموږ ځوانانو ورکې زموږ ځوانان اته داسې ځوانان مو چې د اتلسو کالو د شلو کالو عمرونه د دوی و، دوی د ډیموکراسۍ په اثر په مفهوم هېڅ نه پوهېدل. دوی ناوړې ګټې واخیسته. دغه یو شی تاسې اوس دغه وینې، ټلیفون دی، فیسبوک دی، دا خپله د ډیموکراسۍ یو لوی مرض دی چې موږ ته دغه سوي. ځکه موږ په ټول افغانستان کې مثبت بدبختانه چې موږ یو ډیر غټ مشکل په افغانستان کې لرو، هیڅ شي څخه موږ مثبت ګټه نه اخلو. د هیڅ نو شي څخه موږ د دیموکراسۍ څخه مو مثبت ګټه وانه خستل، د بیان د ازادي څخه مو مثبت ګټه وانه خستل، د فیسبوک څخه مو مثبت ګټه وانه خسته. فقط او فقط یو بل ته سپکاوی دی، یو بل ته شکنځل دی روزمره. بل د ځوانانو د روزمره ژوند دریز وس داسې حالت ته راوښتی دی چې ټوله ورځ دوی په فیسبوک کې یو بل ته سپکاوی، د یو بل مشر ته سپکاوی، لوړو چارواکو ته سپکاوی، یو ادیبو، عالمو، ملاو، یو ښځو، نرو، دا ټولو ته دوی یو منفي اړخ یو دغه کې بیان کی.
دا پښتنه کا ستاسو څخه مطرح کو همدم صاحب، د ملي وحدت حکومت یو ژمنه دا و چې دوی به ځوانانو ته کار پیدا کړي.
ملي وحدت حکومت خو ډیر ژمنه وکړه چې د غوښمنو څخه یو ژمنه هم دا و. زه فکر کوم تر اوسه پورې دوی یو ژمنه نه ده پوره کړې، هیڅ عملی جنبه دی نه لري. دوی یوازې تر اوسه پورې په خپل منځو اختلافات اخته دي. دوی یو خپل منځو کې مشکلات لري، شکر په شکر دي. د ولس ستونزې، مشکلات، د ځوانانو غم ځنې پاتې دي. دلته ورځ تر بلې ځوانان د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، چې تر ټولو غټ مشکل یې اقتصادي بحران دی. بېروزګاري، بېکاري بیخي ډېره ده، یو اوج ته رسېدلې ده. خو دوی تر اوسه پورې هیڅ نه یو منظم پلان لري، نه یو منظم میکانیزم لري چې دا خپله د افغانستان د ځوانانو پر حالت یې منفي سیوری غوړولی.
اوس هم د ځوانانو یوې بلې ستونزې ترازو او پر هغه خبرې کوو چې هغه مهاجرات او له هېواد څخه تېښته ده. د نامنیو او د بې روزګارۍ د زیاتېدو سره هر کال په زرګونو افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې د مرګ خطر پر ځان ومني او ځان له غیر قانوني لارو اروپایي هېوادونو او یا هم استرالیا ته ورسوي. هر کال په زرهاو ځوانان چې له غیر قانوني لارو بهرنیو هېوادونو ته سفر کوي، دوی د بېلابېلو پیښو سره مخ کېږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. همدم صاحب، تاسو راته وایئ چې له هېواده د ځوانانو تېښته ستونزه حلولی شي؟
هېڅکله نه. زه لومړی راځم دې ته چې کله یو ستونزه منځته راځي، یو مشکل جوړیږي، هغه که په هره برخه کې د دې لامل مدرک نسی پیدا کېدلی، حکومت ته پکار ده چې د دې لامل پیدا کړي چې آیا دا ستونزه د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او باید مخه ونیول شي. اصلا ځوانان ولې ځي بهرنیو هېوادو ته؟ دلته یو مشکل دا دی چې نړیوالو قاچاقبرانو یو شمېر ګروپونه دلته موجود دي. هغوی د موقع څخه په استفاده باندې ځوانان هڅوي، د ځوانانو ذهنیت تغییر او تبدیلوي تر څو دوی وهڅوي ولاړ سي بهرنیو هېوادو ته، ځکه دا د نړیوالو قاچاقبرانو یو تجارت دی، بزنس دی. هغه کوشش کوي چې د دې لارې خپل عواید ترلاسه کړي، خو ځکه دا کار په منظمه توګه روان دی. خو زموږ د خلکو، د ځوانانو په اړه باندې هیڅ فکر نسته د حکومت د خوا څخه چې آیا دوی ولاړ ژوند یې د لاسه ورکړي، هلته بې سرنوشته پراته دي. ځکه دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې خپل منځي اختلافات لري چې مخکې مې هم یادونه وکړه. دوی تر اوسه دا توانایی نه لري چې افغان ضد د سیسو چیلنجونو مشکلاتو په وړاندې باندې مقابله وکولی سي، چې دا خپل یو مشکل دی. اوس کستیس فکر پرون د افغانستان صنعتکاران ټولنې په کابل کې یو غونډه کړې وه چې ویلې وه د برېښنا د بیې چې 25% لوړه سوې ده، د دې له امله په هېواد کې د شاوخوا 2000 فابریکو څخه 12% فابریکې په ټپه درېدلې، چې دا یو څونه غټه ستونزه ده. دلته په زرهاو ځوانان مو نور بیکاره سوه. دوی دا هم ویلي وه چې شاید دغه شمېره نور هم لوړه سي. آیا حکومت دا پوښتنه کړې ده چې دغه کسان بیکاره کیږي دا چیرې ځي څه کوي، آیا دوی یو داسې پلان جوړ کړی دی چې دغه کسان بیرته راولي په کار یې وګماري؟ آیا داسې یو پلان دوی جوړ کړی دی چې دغه د برېښنا بیه راټیټه کړي تر څو دلته خلکو ته د کار زمینه برابره سي او حتی زمینه خو پرېږده چې ځوانان بیکاره نه سي؟ دغه شان ټوله یو لینک لري. اوس ګوره دا خپله یوه زمینه سازي سوه له هغو نړیوالو قاچاقبرانو ته چې هغوی دلته په ښه توګه تبلیغ وکړي د ځوانانو ذهنیت تغییر او تبدیل کړي تر څو هغوی وهڅوي او وایستوي د خپل تجارت لپاره بهرني هیوادو ته. دا خپله یوه غټه ستونزه.
سهل صاحب، تاسو خپله څو کاله مخکې کاناډا ته ولاړاست خو بیرته وطن ته راغلاست او دلته مو ژوند غوره وباله او په یوه نامنه ولایت کې مو ماموریت وکړي. ډیر نور کسان هم شته چې په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه اخلي.
زه همیشه د ملګرو سره پر دې باندې باس کوم چې ځینې ملګري دي زما نږدې ملګري دي ما ته وایي چې ته ولاړې تا ته زمینه برابره وه، تا ته هلته مثلا هغه د هغوی د تګ د شرایطو پر اساس باندې مثلا د کور کرایه او د کوچنیانو د تعلیم زمینه دا ټول برابرې وې، مګر ما ولې غوره وګڼله چې زه بیرته راسم؟ ما ته هېڅ ستونزه نه وه، که څه هم دلته د ژوند خطرات د دار بارني هېواد په پرتله په افغانستان کې زیات دي، اما زه په دې فکر یم چې که هر څوک د دې وطن ځي پاتېږي څوک، که زه چیرې وایم چې زه د افغانستان یم یا د افغانستان د افغان په نوم یادېږم یا تور سور زرغون بیرغ زه د خپل ځان د افغان په نوم بیرغ بولم، نو بیا زما دا فرض مانه د ټول ځوانانو دا جوړیږي چې دوی باید په خپل وطن کې پاتې سي، که وچه ده که لنده ده که جوړه ده که خرابه ده اوس راغلې ده، اما په دې باندې سر نه سر ورځي که چیرې هر ځوان د تیښتې په هڅه کې یا ځي او بیا په خارج کې کښېني، د خارج څخه د افغانستان پر حالاتو باندې دی تحلیل کوي یا انتقاد کوي پر یوه طرف بل طرف باندې. زه فکر کوم ما ته هلته هېڅ ستونزه نه وه، ما د ځان سره دا فیصله وکړله چې زه باید بیرته افغانستان ته ولاړ شم. ما چې دغه ځای ژوند ولیدی، ژوند واقعا هلته د کړاوونو او د سختۍ سره مخ ژوند دی. یوازینۍ ګټه یې دا ده چې هلته د پرمختللې د ژوند امکانات شته او د ژوند د مرګ خطر د نسبت افغانستان په نسبت هلته دونه نسته، یا مثلا په هر ځای کې برېښنا سته او هر ځای سور زرغون دی په لایټونو په ګروپونو باندې، خلک دا فکر کوي چې هلته به ډېر ښه ژوند دی، اما د خپل وطن خپل وطن دی، په خپل وطن کې باید څوک ژوند وکړي کار وکړي. ما هم دا فیصله وکړله چې زه په کاناډا کې اوسېږم، زه هغه خپل انرژي چې لرم یې هلته یې مصرفوم، زه ولې په افغانستان کې نه مصرفوم؟ ما د نړیوالو ادارو سره دلته په کندهار او په غزنی او په هلمند او کلاتو په بیلابیلو ولایتو کې کار کړی دی، یعنی زه دونه اسناد لرم چې زه دا اوسم کولای سم د امریکا د ایسایوی د پروګرام د لارې د اولادو د فامیل سره بیرته ولاړ شم، اما زه نه غواړم چې ولاړ شم، ځکه کار څوک ولاړ سي دلته پاتېږي څوک او کار څوک کوي.
عثمان صاحب، څه کول پکار دي چې ځوانان بهر ته له تیښتې راوګرځي او په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه واخلي؟
د ځوانانو دپاره پکار دا دی چې خپل په اک ټول عمر ورکول کېږي نه. بیا په افغانستان داسې یو ملک دی چې هیڅ وخت په سالمه توګه یو چا ته حق نه ورکول کېږي، نو ځکه ګرد عمر دنیاوالو چې مبارزه کړې ده، دنیاوالو چې خپل حق غوښتی دی، خپل حق کې خپل په استعداد غوښتی دی، خپل دوی ځوانان باید خپل استعداد پیدا کړي، خپل د تعلیمي ذریعه څخه خپل د استعداد ذریعه څخه خپل حق باید وغواړي، خپل حق داسې باید وغواړي چې دوی باید ثابته کړي چې زه دغه علمیت لرم چې زه د خپل حق واخلم که چیرې زما حق بل ته ورکول کېږي. نو ځوان خپل باید کوشش وکړي چې خپل د حق د پاره یو مشروع او سالمه لار چې هغه د تعلیم او د علمیت او د پوهې د استعداد لاره ده، چې په هغه لاره باندې دوی خپل د حق باید غوښتونکي سي.
که همدم صاحب دغه وروستۍ پوښتنه ستاسې څخه هم وکړم، څه کول پکار دي چې ځوانان بهر ته له تیښتې راوګرځي او په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه واخلي؟
رښتینی صاحب، موږ یو متل لرو، وایي د یوه لاس څخه ټک نه کېږي. ځوانان که هر څونه کوشش وکړي کوشش وکړي چې دلته پاتې سي، راوګرځي او مبارزه وکړي. خدای یوازې په دوی باندې هم نه کېږي، ځکه دلته دولت حکومت مسؤلیتونه لري. دوی ژمنې کړې وې، دلته ځوانان مو د دغو مشرانو سره په انتخاباتو کې درېدلي وو، ځوانان او ته رایې ورکړلې، په سختو حالاتو کې همکاري ورسره وکړله، خو بالاخره د ملي والی حکومت د دوی دپاره هیڅ نه وکار ونه کړي. حتی هغه پرمختګونه چې موږ په تېره دوره کې درلوده، هغه حتی د مشکلاتو سره مخ سوه، د ګواښونو سره مخ سوه، چې دا یوه لویه ستونزه ده. نو زه وایم چې یوازې ځوانان هیڅ نسي کولی، نو پکار دا ده چې د ملي والی حکومت د ځوانانو دپاره کاري فرصتونه برابر کړي، د دوی دپاره زمینې برابرې کړي، یو پلان او پالیسي ورته جوړ کړي، ځکه تر اوسه پورې هیڅ داسې تضمین او باور نشته چې دوی د ځوانانو دپاره کار وکړي. خو بیا موږ هیله لرو، امید لرو، تر څو د ځوانانو په برخه کې دوی کار.
د ځوان فکر په پروګرام کې د خپلو میلمنو څخه مننه. تر بیا مو پر الله سپارم.